مازدیگر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، پرونه خپرونه کې به واورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي هغه اقدام غندلی چې وایي د ولس مشر لخوا د ده د لرې کولو پریکړه سمه نه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات پر یو شمیر نورو روسانو د بندیزونو په اړه غور کوي. نور راپورونه او په پای کې د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم درته خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په پایل کې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مو سوي پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري سمې نه دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه پیدا سوه چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل چې هیواد یې القاعده، تحریک طالبان پاکستان او نورو غیر قانوني ډلو ته ماته ورکړې ده. جنرال باجوا وویل په ویاړ ویلی سم چې د پاکستان پر خاوره د تنظیم شوو وسلوالو هیڅ مرکز فعالیت نه لري. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن د باجوا دغه وینا رد کړه. ویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې د ځان خلاصولو لپاره داسې خبرې کوي. جنرال وزیری وویل چې ټولې تروریستي ډلې لا هم په پاکستان کې خوندي دي.
اساسی خبر را ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخیرو کې په فرانسې کې په دې باندې خبري کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوو تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي، د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټول شوراګانو پورې.
د امریکا ولسمشر چې په اگست کې د افغانستان او سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ، پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که په خپل خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه بند نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه پیدا سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته وویل چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران هم وو او جسدونه یې په ډله ییز قبر کې اچول سوي وو. د مومند په وینا جسدونه په اچین ولسوالۍ کې وموندل سو. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مړو د جنازې مراسم به نن ترسره سي. د کوټ د ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري، خو داعش د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ د 500 اورونو یو ورځنۍ نړیواله مسابقه او ډی آی په شارجه کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرته له دې چې د نن ورځې د سیالۍ پایله په نظر کې ونیول سي، له زیمبابوې سره د او ډی آی روانه لړۍ ګټلې ده او ګټونکې وه اعلان شوې ده. افغانستان د دې لړۍ درې مسابقې ګټلې دي او زیمبابوې یوازې یوه لوبه د ځان په ګټه ختمه کړې ده. نننۍ سیالي په شارجه کې روانه ده. تاسو باید د ازادي راډیو په خبرونو کې پر پایلو خبر سئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران په زغرده د بلستیک میزایلو له جوړولو لاس وانخلي، له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې ووځي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه. د موافقې پر اساس باید ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویلي موږ داسې دلیل نه وینو چې پر اساس یې د میزایلو جوړولو پروګرام بند کړو. د ایران ولسمشر تر دې مخکې ویلي و چې د میزایلو جوړولو پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره کار کوي. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته تللي چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په نوم غره کې راوغورځېده. چارواکو ویلي چې ټول 15 تنه چې په الوتکه کې سپاره و وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د پلټنې په عملیاتو کې نن هیلیکوپټر هم برخه اخلي. د ایران د اسمان هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه پرون د تهران له مهرآباد نړیوال هوایی ډګر الوتی او د یاسوچ په نوم د غرنۍ سیمې پر لور د پرواز په وخت کې سقوط وکړ. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې پر روسیه محدودیتونه زیاتوي. خو ریکس ټیلرسن پرون د امریکا له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت د نوي قانون په رڼا کې داسې اقدامات کړي چې پر اساس یې د روسیې د پوځ یو لړ معاملې بندي شوي دي. ټیلرسن وویل چې د امریکا حکومت پر روسیه د لا زیاتو بندیزونو پر لګولو غور کوي. او په نړیوالو سپورتي مسابقو کې د سرغړونو د څیړنې ځانګړې محکمې نن د روسیې پر ورزشکار الکساندر کروشلنیتسکي چې د پیونګچانګ په سیالیو کې د کرلینګ په سپورت کې د زیرو مډال ګټلی و د ډوپینګ تور پورې کړ. محکمې نن وویل چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غوښتنې پر اساس یې د الکساندر په اړه د څیړنو ځانګړې پروسه پیل کړې ده. الکساندر په پیونګچانګ کې د برونزو یا د زیرو مډال له خپلې ښځې اناستاسیا بریزګالووا سره په ګډه ګټلی و. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشر ویاند مارک ادم نن وویل چې په نړیوالو سیالیو کې له داسې کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل چې بندیز ورباندې لګېدلی د مایوسۍ وړ کار دی، خو دا څرګندوي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ډوپینګ پر ضد موجود سیستم اغیزمن فعالیت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خپرونه کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. وروسته له دې چې د سمنګان لرې کړل شوي والي د خپلې دندې له پرېښودو انکار وکړ، مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون وښود. د حکومت پر وړاندې د سیمه ایزو چارواکو د نه اطاعت مسله مو په یوه تحلیلي مرکه کې څېړلې.
محلي ادارې له ادرس راځي، د مرکزي ادارې اوامر کلنډۍ نه مني، حتی اساسي قانون احکام نه فی کوي. دا د کورني او بهرني امنیت ضد جرمونو موضوع مطرح کېږي. دلته
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې بهر ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د مرکزونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونې ردوي.
په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي، د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې دا شیبه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د روسیې پر یو شمېر نورو وګړو د بندیزونو په اړه غور کوي. او په دوهمه نیمه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي چارواکو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي همدراز د خلک باغیانو بلل او ویل چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له دندو یو شمېر لرې کړل شویو ولیانو د مرکزي حکومت پریکړه نه ده منلې او وایي چې دا حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لرې کولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لري کړل شوی مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لري نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پورې کړي.
چیرې دوی سرغړونه کوي، په هغه صورت کې لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغسې موقف ګیري لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابېږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې، تر څو نور دغسې کسان چې د نظام په دوی کار کوي، دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له دندو لرې کړل شوي یو شمېر والیانو د مرکزي حکومت پریکړه نه ده منلې، ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او ولسمشر یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګان والی عبدالکریم خدام تیر په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللې، ویلي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د وی اعلانې په خبرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوی والی له دری زملاتړ کړي، ویلي دي چې حکومت باید په خپل دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخوانی والی ته محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوی، لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی. نور خپل استعفا متفی بللی، ویلی دی چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پریږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملی کیږي. د دغه ادارې ویاندې منیری یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. له بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ملي والی حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی، نو ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی. د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو، دا کوږ بار او تر منزله نه رسېدلې منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په ان باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي، دوی اوس هم د عقدو پاللو، د ایډیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لری تغییر او تبدیل کړي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سنې دی ویلي او تمه و چې نن دوشنبه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نه کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی غری وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي چارواکو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړو ته غاړه نه ږدي د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د سمنګان ولایت لرې کړل شوي والی عبدالکریم خدام د ولسمشر اشرف غني هغه پریکړه ونه منله چې د ده پر ځای یو بل تن د سمنګان د والی په توګه ټاکلی. د ولسمشر له پریکړو د جګپړو چارواکو دا سرغړونې تر څه حده د ملي یووالي د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. او بله پوښتنه دا چې د هیواد د یوه عادي وګړي لپاره چې د اساسي قانون او د نورو نافذه قوانینو په مراتولو مکلف دی، دا عکس العملونه څه پیغام ورکوي؟ په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره خبرې کړي. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې د افغانستان پر یوه عادي وګړي د چارواکو د دې نافرمانۍ د اغېزو په اړه خبرې کوي.
خبره ډېره واضح ده. متاسفانه کله چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو اتباعو مکلفیت دی چې د افغانستان نافذ قوانین رعایت کړي، هغو ته احترام وکړي او د تطبیق په وړاندې هېڅ مانع رامنځته نه کړي. هل طبیعي ده کله چې په ډېرو مواردو کې د قانون په وړاندې څوک درېږي یا د قانون خلاف عمل کوي، هغه جزایي مسؤلیت هم لري. اما کله چې عام خلک ګوري چې د دولت په منځ کې دولتي مسؤلین او چارواکي د اساسي قانون سره مخالف اعمال ترسره کوي، اساسي قانون چلنجوي، سیاسي یا حقوقي نظام چلنجوي او د جمهور رئیس هغه پریکړې او فیصلې چې د اساسي قانون له مخې هغه ترسره کوي هغه نه مني، طبیعي ده چې عامو خلکو ته داسې یو پیغام ورکوي چې خپله حکومت، خپله دولت او په دولت کې مهم او مسؤول چارواکي دوی د قوانینو ناقضین دي. نو دلته د دولت د سیاسي او حقوقي مشروعیت موضوع د خلکو په ذهن کې ګرځي. څنګه کېدلی شي چې زه د یو عام وګړي په توګه مسؤول واوسېږم، په هره برخه کې د قانون په اطاعت باندې مکلف واوسېږم، اما هغه څوک چې قانون باید تطبیق ما باندې اجرایي مسؤولین هغوی په خپله د قانون د نقض باعث کېږي او حتی تر دې چې د نظام اساسي اصول نقضوي او چلنجوي.
حکومت صاحب تاسو وویل چې
خلکو ته ښه پیغام نه لري.
تاسو وویل چې دغه چارواکي چې له عوامرو سرغړونه کوي، اساسي قانون تر پښو لاندې کوي او دوی په حقیقت کې یو جرم ترسره کوي، کومه مرجع کولی شي چې باس خاص وکړي یا دغه له عدلي او قضایي پلوه تعقیب کړي؟
پرون ځینې بحثونه ما واورېدل، ځینو کسانو د تمرد مسله مطرح کوله. په دغسې مسایلو کې تمرد ډېر یوازي بحث، دلته د کورني امنیت مسله مطرح ده. زموږ د قوانینو په اساس باندې هغه قوانین چې مخکې نافذ و، د افغانستان د کورني او بهرني امنیت ضد جرمونو قانون، د افغانستان جزا قانون او د جزا نوی کود چې د څو ورځې کېږي نافذ شوی دی، په دې کې هر هغه څوک چې عام خلک د دولت او نظام په ضد باندې راپاروي او نظام چلنجوي، د نظام اساسي اصول نه مني، جمهور رئیس ته توهین کوي او د حکومت او دولت هغه اساسي پرېکړې چې یو مخالفت کوي او د دې لپاره چې د افغانستان اداري او سیاسي سیستم ته یې په تمرکز باندې ولاړ دی، د محلي ادارې له ادرسه راځي، د مرکزي ادارې اوامر چلنجوي، نه یې مني، پردیې، حتی اساسي قانون احکام نفي کوي، دا د کورني او بهرني امنیت ضد جرمونو موضوع مطرح کېږي. دلته طبیعي خبره ده چې لار څه مخکې خو حکومت په مجموع کې په ځانګړې توګه جمهوري ریاست او د محلي ارګانونو مستقله اداره دوی هغه ټول امکانات چې په اجرایه قوه کې د قانون د تعمیل لپاره خلاص کې لري، ټول نه باید کار واخلي، قانون باید تطبیق شي او هغه څوک چې د قانون معنی ګرځي هغو باید مخه ونیسي. په دویم پړاو کې حتی امنیتي او نظامي او دفاعي ادارو ته ضرورت پیدا کېږي چې هغوی مداخله وکړي او د قانون په تطبیق کې هغه خپل سهم او خپل رول ادا کړي، هغوی باید اقدام وکړي. اما کله چې د بحث د جرم راځي او د نظام د تحدید مسله مطرح کېږي، حکومت د نسکورولو د تهدید مسله مطرح کېږي، دلته بیا جرمي مسله ده او لوی څارنوالي باید بې تفاوته پاتې نه شي او اقدام وکړي.
تاسو دې ته اندېښمن نه یاست چې ورو ورو دا په افغانستان کې په یو عادي کلتور بدل نه شي چې که یو څوک لری کېږي وایي به چې زه د کومې موافقې په اساس باندې ټاکل شوی یم، یا د هغه انډول په حساب باندې چې د قومونو په حساب باندې ورکول شوی، یا په یو قوم پورې ځان تعلق وبوري، یا سیاسي ځواکمنې ډلې پورې.
د یو افغان په توګه چې کله د حقوقي زاویې نه په افغانستان کې ملي حاکمیت او د سیاسي ثبات مسلې ته ګورم، متاسفانه دې نتیجې ته رسېږم چې دغه وضعیت چې کله رامنځته شو دا پخپله د حکومت او پخپله د جمهور رئیس د تېروتنو نتیجه ده. ځکه کومه موافقتنامه چې د ملي وحدت د حکومت په نوم باندې څلور کاله مخکې لاسلیک شوله، هلته داسې مسایل مطرح شول چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په مخالفت کې وه. دغه وړاندوینه د مخکې نه کېدلی شوله چې متاسفانه هغه حالت سره موږ مخامخ شو، کوم حالت چې موږ دغه نه ویې ښودله. اما اوس چې په دې حالت کې یو، اندېښنه دا ده چې لکه د بلخ د والي نه وروسته ګوره د سمنګان والي دغه بغاوت وکړه. حتی ویل کېږي چې کوم برحال والي هم په شمالي ولایتونو کې کوم ولایت کې دا مسله مطرح کړې چې جمهور رئیس کووالي ما عزل کړي نو زه به دا ونه منم. او لویه ستونزه ده په دې کې ده چې دلته په خپله د حکومت مات د تاریخ د هویت مسله د یو سوال سره مخامخ ده، ځکه حکومت اندره کسان چې مخالفت کوي دوی هم حکومت دي، او څوک چې دا پرېکړه کوي چې توالي نه هلې دی وروسته یا استفاده منظور ده هغه هم حکومت دی. د حکومت له منځه د بهرنۍ چارو وزیر او ځینې نور وزیران راځي، د پاهیانو دغه کسانو چې د اساسي قانون حکم جمهور رئیس فرمان نه مني دغه ننګه کوي. دغه وضعیت څه دی چې حکومت د تشکیلاتي او د سیاسي لحاظه د یو ورشکستګۍ سره مخامخ کړی دی. اندېښنه دا ده چې نشي چې دغه موضوعات کرا کرا پراخ شي په ځینو نورو ولایتو کې دا مسله رامنځته شي. او زما ډېر لوی اندېښنه داده چې دغه ډول خبرګونونه پوځي او امنیتي تشکیلاتو ته فرایت ونه کړي او د دې نتیجه به ښه نه وي. په کار داده چې د افغانستان حکومت عاجل اقدامات ترسره کړي او د دغه ناندریو مخه ونیسي. د دې دوام په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده او نور خطرونه رامنځته کولی شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمان ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسید همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شبه مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز وروستۍ یو ورځنۍ یعنی پنځمه یو ورځنۍ لوبه همدا شیبه روانه ده په شارجه کې. دا د دواړو ټیمونو ترمنز د لوبو د لړۍ وروستۍ یو ورځنۍ لوبه ده. پچا افغانستان وګټله او پریکړه یې وکړه چې بیټنګ به کوي تر دې دمه چې یوویشتم اوور ختم شوی او په څو شیبو کې به دوویشتم اوور پیل شي. افغانستان خپل یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او نه نوي منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی چې سوځېدلی هغه محمد شهزاد دی چې په څوارلسو بالونو یې دوه منډې جوړې کړې. جاوید احمدي او رحمت شاه همدا شیبه په بیټنګ باندې ولاړ دي. جاوید احمدي په دوه شپېتو بالونو دوه پنځوس منډې کړې او رحمت شاه په پنځوسو بالونو اووه دېرش منډې کړې دي. دا قدرمنو اوریدونکو د کرکټ وروستی حال دی همدې خبرونې په دوام کې. تاسو ته بیا هم وایو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال څه دی، خو اوس نور موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو د نړیوالو پام بلې خواته وړوي. دا موضوع د یوسف خان زدران په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلي وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګ والی او موجودیت پاړه ثابت نظر نه لري.
اساسی خبر را ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخیرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوو تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترګرو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوه ویلي په پاکستان کې له یو سلو دیرشو حملو نه یو سلو درویشتې په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګل نبی احمد زیوی په داس حال کې چې د پاکستان اصلي څیره ښکاره شوي، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دغه هدف لپاره پاکستاني استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حمله پلانوي او پړې پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خانه وزر وړاندې کړي، لیوی خانه حیاتان راځي کی دلته دنیاوالو ته ورځي، هلته لابي کوي، ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو او له بل طرفه په موږ باندې خپل ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامی موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامی اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې ځای بدل کړي تر څو خپل عملیات وکړي او بیرته یې راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې د هغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانانې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له مخدر او موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدر او موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د دې مرکز مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې داسې څلور شبکې نیولې دي چې ځینې کسان یې نورو هیوادونو ته د مخدر او موادو د قاچاق په خاطر استخدامول. کارپوهان وایي په افغانستان کې د مخدر او موادو موضوع سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او سیمه او نړۍ ته پکار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
له مسکرات او مخدر او موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي له کومې ورځې راهیسې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې نورو هیوادونو ته د مخدر او موادو د قاچاق موضوع ورسپارل شوې، لاسته راوړنې د پخوا په پرتله زیاتې دي. د دغه مرکز د خبرونو رئیس احمد خالد موحد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستۍ څو میاشتو کې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د مخدر موادو د قاچاق سباندې 130 قضیه چې 150 کسانو پورې اړه درلوده بررسی کړي دي. خاغلی موحد وویل د مخدر موادو د قاچاق د قضیو دغه شمیره ښیي چې له دې لارې بهر ته د مخدر موادو قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی دی. خاغلی موحد د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نیول شوو مخدر موادو په اړه وویل
حدود 86 کیلوګرام مواد هیروین خالص،
شاوخوا 14 کیلوګرام خاص هیروین، 4 کیلوګرام چرس او 1 کیلوګرام شیشه ده. هیروین کیفیت لرونکی دی او قاچاق کوونکو غوښتل د نسل لارې هندوستان ته یوسي. سربیره پر دې چې د قضی اړوند څلور شبکې چې ځینې کسانې بهر ته د مخدره موادو قاچاق ته استخدام ول هم نیول شوي دي.
د وبل د روان کال د دلوي په میاشت کې د مرکز ولایتونو په کچه د مخدر موادو 50 قضیه چې دوه خزو او یو ایرانی تابع پورې اړه درلوده بررسی کړي او پتړاوي 950 کسان نیول شوي دي. خاغلی موحد دا هم وبل پر دغو کسانو اړوند ابتدایي محکمې له دوو کلونو نه نیولې تر 40 کلونو پورې د بند حکم کړی دی. له مسکرات او مخدر موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې دغه قضیه د روان کال د جدي په میاشت کې 55 وي. د چارو پوهان سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو هسې ستایي خوایي په افغانستان کې د مخدر موادو د کیخ تولید او قاچاق موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه پیدا کړي او د شته ستونزې هوارولو ته په کار ده چې د سیمې او نړۍ هوادونه په ګډه سره مبارزه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې ډېر لاسونه اوږدوي دي، ډېر قوي تدابیرو ته ضرورت دی. زموږ د پولیسو زموږ د عدلي او قضایي سیستم تر واک نه وتلی خبر ده. په نړیوال کچه زموږ سره مرستې ونیسي، زموږ ملي پولیس او زموږ څارنوال او محاکم په یوازینۍ ډول سره به ډېره ګرانه وي چې اوس وایي دغه قاچاق او دغه د مخدر موادو کش پروسس او ترافیک مهار.
د افغانستان د مسکرات او مخدر او موادو پر ضد مبارزې مرکز په 1947 لمریز کال کې تاسیس شو. د دغه مرکز مسؤلین وایي د تاسیس لنیټې راهیسې 921 میله وسله، په سلګونو لاسي او درانه بمونه، 21 راکټونه، د قاچاق کوونکو سباندې 2000 نقلیه وسایط، په زرګونو مرمۍ او داسې نور نیولې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ یو شمیر هټیوال وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او ځینې یې حتی اړ شوي چې خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
په خوا مې د ورځې لخلق سودا کوله، موټر به مې په هلته کې خالي کوي، دوه مې خالي کوي، دوه موټر راته ولاړ دي، اوس د هغې چرم پورې مې اډې ته بار کړی، په 1500 روپۍ مې اډې ته بار یو.
راسره اوسئ، د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم خپروو. قدر منو اوریدونکو، د کرکټ لوبې ته یو ځل بیا کتنه کوو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو 50 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه همدا شیبه روانه ده. افغانستان په 24.2 اوورونو کې 113 منډې کړي او یوازې یو لوبغاړی چې محمد شهزاد و هغه سوځېدلی، او دا شیبه جاوید احمدی ولاړ دی چې په یو او یا بالونو 9.50 منډې کړي او رحمت شاه چې په دوه شپېتو بالونو یې 50 منډې کړي دي. نو دا شیبه د منډو شمېره هغه د 119 او 24.3 اوورونه دي. د خبرونې په دوام کې به او په خبرونو کې به تاسو ته د دې لوبې نور جزئیات هم درکړو. خو دا شیبه د مازدیګر 4:13 دي. فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرونی خبرې رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته ویلي وو چې هیواد یې د القاعده شبکه د تحریک طالبان پاکستان ډله او نور غیر قانوني ډلې ماتې کړې دي او ویل چې په خاوره کې هیڅ تروریستان فعالیت نه کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي وو چې تروریستي ډلې په افغانستان کې پټې دي او له هغه ځایه پر پاکستان حمله کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان نن ویلي چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې داسې بیانونه خپروي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه ومدل سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته ویلي چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران هم وو. دوی مړي په یوه ډله ییز قبر کې وندل سوي او نن باید د جنازې مراسم وسي. د ایران د بارنوی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که خپل د بلستیک میزایلو پروګرام بند نه کړي له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې څخه به ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو لګولو لپاره غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد لري چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې پر روسیه یې محدودیتونه زیاتول. او د قرغیزستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي یو همکار یې چې په قزاقستان کې د مخدره موادو په قاچاق کې د لاسرودلو په تور نیول سوی بی ګناه دی. د قرغیزستان د پارلمان یو شمېر غړو ویلي چې د میربیک اصل بی ګولو نیول کېدو یې دوی متعجب کړی دي.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي خبرونه راپورونه مرکي او تحلیلونه ولولئ او وایئ ورئ. او سم سپورتي خبرونه چې واصل وسال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سپورتي خبرونه. د سجن شهید پونتون د فوتسال لوبډلې د کندوز ولایت د فوتسال د لومړي لیگ سیالۍ او اتل ولې خپل کړه. د کندوز ولایت د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې د سجن شهید پونتون د لوبډلې په اتل ولې سره نن پای ته رسیدې. د دغه سیالۍ دوهم مقام د یارانو د فوتسال لوبډلې او د دغه لیگ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د سپینزر ځوانانو د لوبډلې لوبغاړي انعام ترلاسه کړه. سویټزرلندي راجر فیډر د روټرډام ټینس سیالیو په فایلوبه کې ګریګر دیمیترو ته په ماتې ورکولو سره د ټینس سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. په دغه لوبه کې فیډر د ټینس په نړیواله درجه بندۍ کې پنځم مقام لرونکي دیمیترو ته په دوو سیټونو کې د دوو شپږو په پایلې سره ماتې ورکړه. 35 کلن فیډر د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د ټینس نړیوالو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړو. دا دریم ځل دی چې دغه سویټزرلندۍ لوبغاړی د روټرډام ټینس سیالیو اتلولي خپلوي. ټولکه فیډر ونوي زله په ټینس سیالیو کې اتل شوه ده او په جوهانسبرګ کې د هندستان او جنوبي افریقا ترمنځ د روانو دریو شلوریزو لوبو په لومړی لوبه کې هندستان جنوبي افریقا ته په 28 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د 50 وکټو په زیان سره 203 منډې جوړې کړې او خپل سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د جنوبي افریقا لوبډلې د 9 وکټو په زیان سره په شلورونو کې 115 منډې جوړې کړې او هدف ته رسیدو کې پاتې راغله. د هندستان لپاره بهوینشن کومار غوره توپ چونه وکړه او په سلور ورونو کې سلویش منډې ورکړي او د سیالي لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. د دوړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه د فبروري میاشتې په 28 نیټه په سنچورین کې ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورتي خبرونو په پای کې یو ځل بیا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو وروستی حال د همدا شیبه شپږ ویشت اوورونه پای ته رسېدلي. د افغانستان لوبډلې 130 منډې کړي او یو لوبغاړی یې له لاسه ورکړی. جاوید احمدي په بیټ ولاړ دی. په 15 بالونو یې 68 منډې کړي، 15 څلوریزې او 2 شپږیزې یې وهلي او رحمت شاه هم تروس پورې نه دی اوټ شوی. په 68 بالونو یې 45 منډې کړي او 15 څلوریزې یې وهلې دي. خو قدرمنو اوریدونکو، د ځل ورزو نړیوالو مسایلو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم د همدې خپرونې په دوام کې لرو. راسره اوسئ. د امریکا متحد ایالات پر یو شمیر نور روس وګړو د نویو بندیزونو پر لګولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له یوه امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې کړي. ښاغلی ټیلرسن همداراز د هغو راپورونو په اړه وای، په سوریه کې په وروستۍ یوه میاشت کې په څو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی. د په دې اړه هم یو لر څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
له امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې متحده ایالات په دې غور کوي چې په انفرادي توګه پر نورو روسانو بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې کبله انتقاد کړی چې د هغې قانون توشیه ځنډولې وه چې پر موسکو لګول شوي بندیزونه لا سختوي. ټیلرسن له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه وویل چې د موجوده قانون له مخې موږ تر اوسه په یو لړ اقداماتو سره د روسیې د پوځ د وسلو د پلورلو د معاملو مخه نیولې ده. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ دغه راز د احتمالي نورو بندیزونو لپاره د نورو افرادو ارزونه هم پیل کړې ده. کانګرس په غوڅ اکثریت سره د امریکا د دښمنانو د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو هغه قانون تصویب کړی چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه لا سختوي او همیې د لرې کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې له کانګرس اجازه ترلاسه کړي. دغه قانون ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له موسکو سره د نږدې اړیکو د ټینګېدو لپاره کمپاین کړی و په بې میلۍ په ځنډ چې د اکتوبر لومړۍ وروستۍ نیټه وه توشیح کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزیر هم د فبروري د میاشتې په 14 د سنا مالي کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي و چې دی به ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسانو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. موسکو دغه تورونه رد کړي دي. ریکس ټیلرسن دغه راز د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په وروستۍ یوه میاشت کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې په شپږو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګازو کار اخیستی وویل چې دا راپورونه درست دي او زیاته کړه چې دا یو واقعیت دی چې روسیه په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري، ځکه زموږ له نظره دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په له منځه وړلو کې چې دا مسله یقیني شي چې په دې هیواد کې نورې دا ډول وسلې نشته، موسکو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. ټیلرسن وویل د په فکر د امریکا له مخکنۍ ادارې سره یوازنی توپیر دا دی چې ولسمشر ټرمپ پر نتیجو ټینګار کړی چې د دغو وسلو له عاملانو سره به حساب کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کلورین ګازو د حملې په وړاندې د امکان شته چې پوځي اقدام وشي، ټیلرسن وویل چې موږ په دې برخه کې په خپلو غوښتنو کې چې کیمیاوي وسلې باید په هره جګړه کې په داسې وسلې چې په منظم ډول ترې کار واخیستل شي یا هغه پر یوې عادي وسلې بدله شي ډېر جدي یو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ خار هټیوال وایي چې په دې وروستیو کې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او یو شمیر حتی اړ شوي دي چې خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولګوي. دوی علت ناامنی او پر ترین کوټ خار د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو بندېدل ګڼي. د ترین کوټ ښاروالي چارواکي وایي چې له دې کبله ویره لري چې دا ښار فلج نشي، خو ولایتي اداره وایي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې غیر قانوني هټۍ خلاصې کړي نو د افغان پوځ لخوا به پنهښه شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه په یو راپور کې ښار ته تللی او له یو شمیر هټیوالو سره یې خبرې کړي.
د ترین کوټ ښار اوس خپل رنګ له لاسه ورکړي، ځکه هر ورځ هټیوال ترې تیښته کوي او د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې خپلې هټۍ خلاصوي. په دغه ښار کې پاتې ځایي هټیوال وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی او ګټه وټۍ نسته، او لاس تر زنور ته ناستی. دوی لامل په دغه ولایت کې نامنی د ناپیژند وسلوالو له لوري د هټیوالو لوټل او پر ترینکوټ ښار باندې د ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو لارو تړل کېدل یادوي. دغه هټیوال وایي دوی هم اوس اړګي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
یڅ وخت په مشکې غاور نه کوي دا د لارې برا باندې باندې کړي دي په غره باندې اوړي اړه پاله کړي زموږ بازار وران کړي دي په خو مې د ورځې لک لک سودا کوله موټر به په فاکه خالي کوي دوه مې خالي کوي دوه موټر راته ولاړ دي و چې دا غي چروم پورې مې اډي ته بار کړي په جاله صفي مې اډي ته بار یو
شار کې مخ کې یو دکان په کریا هیڅ هم نه پیرا کېدل چې په تاسو باندې وای خلک به بلادوي پر وای د کریا دکان پیدا کړي اوس په هر څو کې شش شدیست دکان خالي ولاړ دي چې څوک مست هغه لارې چې موږ ته خلک راتلی یا پیاده راځي یا مټران کشنی مټران ته زموږ سره بارونه وړل زموږ سره شام وړل هغه ټول حکومت ته موږ باندې باندې کړی
نو امنیت په دغه نه دي سم تایم خبرېږي چې نن دکان ول سوی دی نن مټر غلا سوی دی
د ښار دغه هټیوال اوس دولت خواست کوي چې امنیت یې خوندي کړي او لارې دې ورته خلاصې کړي او د هغه هټیوالو مخه دی ونیسي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ باسي
وڅری اډیټ قانون باندې چې نه په ولایت کې باید چې قانوني په
یا د زمرد بازار شي بارسي او یا د زمرد د وطن لا راي لاسي زمرد وطن ته زمرد مال ورسیږي
د شاروالي د ځای داري مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او وایي ک دغه لته د هټیوالو غم و نه خړل سي نو د ترینکوټ شار به پال کسي د ترینکوټ شاروالي سرپرست عبدالجلیل سمیم آزادی راډیو ته داسي وویل
اوس د مثال په ډول باندې خپل پر بازار باندې پر مرکز باندې دومره تاثیر اچول دي چې نو کله چې په بازار کې هغه کسان چې دلته دکانداری کوي هغه کسانې چې دلته خرید و فروش کوي هغه کسانې چې دلته مال اوړي نو شاروالي به خپل عواید د کمې خوا کې
ولایتي اداره بیا دا نه مني خو هټیوالو ته ګواښ کوي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې غیر قانوني هټۍ خلاصه کړي نو د افغان پوځ له لورې به پناه شي د والي مرستیال عبدالواحد پټان
دکانداران تاسو ویلی چې لا د بازار تړي بازار خلاص دی بازار کې کوم مشکل نشته که چېرته زموږ په داسې ساحه کې چې هغه د پلان مطابق باندې نه وي او مخالفین پکې بازار جوړ کړي او یا شی جوړ کړي هغه ودانۍ به د منځه ځي بیا حق د شکایت هم نه لري که بازار جوړ کړي بازار به ړنګېږي
هټیوالي یادې خبرې پر داسې مهال کوي چې له تېر دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې ورسره د ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم از زابل کوم الیکم ولیدو موږ غواړو چې دغه د زابل ولایت ولایتي چارواکو په همکاري سره د زموږ د بعض ولسوالۍ د شمه ورشمادي ولسوالۍ د کلینیکو او د شفاخانو او د شنو ورو پروژو همکاري چانل کوي موږ غواړو چې زموږ سره پر همکاري وشي چارواکو سم باندې هیله ده او د ځوګو چارواکو سم باندې هیله ده چې زموږ سره همکاري وکړي زموږ د خکابان د ولسوالۍ ډیر کلیوالي او ډیر ولسوالۍ
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم هیله مې دا ده چې د کوم وخت آزادی رادیو نشرات پیل کړي دي د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا وکړي په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی بل خصوصا د عامو خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسېږي ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي په هر وخت کې که په موټر کې که په سفر کې که په خټه کې که په بزګرۍ کې که په کار کې د سړي سره دا یو ځای خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل دغه ازادۍ راډیو چې ده دا د عامو خلکو دپاره ده عامو خلکو ته معلومات ورکوي
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم زما غوښتنه دی ازادي راډیو د لارې د روشن مخابراتي شرکت څخه دا ده چې د پکتیا په سمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته که چېرې د دې شبکې و دستګاه په سمکنی ولسوالۍ کې فعاله شي نو د ولستونزې به هوارې شي
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
زمږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي قدرمن اوریدونکو دا شیبه د کرکټ وروستی حال د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو 15 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه په شارجه کې روانه ده د افغانستان د لوبډلې لخوا دا شیبه بیټنګ کیږي افغانستان یو خپل بل لوبغاړی چې هغه رحمت شاه له لاسه ورکه رحمت شاه په 15 بالونو 9.50 منډې وکړې او کچ شو او جاوید احمدی تر اوسه پورې ولاړ دی په بیټ باندې 4 منډو باندې 4 بالونه کړي او شهزاد مخکې آوټ شوی و دا شیبه سمیع الله شینواری را رسیدلی او لوبه یې پیل کړې ده د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې په تقریبا 9 اوورونو کې 143 منډې کړي او 2 کسانې آوټ شوي دي قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو خو له هغه مخکې د دې خپرونې یو وروستی راپور آیا تاسو پوهیږئ چې میګیان هم د یو بل د ټپونو علاج کولی شي پوهیږئ چې میګیان تقریبا د انسانانو په څیر د ناروغانو د علاج لپاره لارې چارې لري خو دا چې کومې لارې چارې په دې اړه اسمت څاروان تاسو ته معلومات درکوي
په افریقا کې پر میژیو باندې شوي څېړنې ښیي چې میژي د نورو میژیو د ټپونو د درملنې لپاره د هغو پښې څټي دا څېړنه چې د فرانسې د لوزان پوهنتون څېړونکو د افریقا د صحرا په جنوب کې کړې ښیي چې میژي له جګړې وروسته د خپلو ټپونو او غوڅو شویو لاسونو او پښو د تداوۍ لپاره یو بل څټي او دا کار په سلو کې تر 70 د میژیو د مړینې مخه نیسي څېړونکو ته د څېړنې په ترڅ کې معلومه شوه چې میژي هم په خپل منځ کې او هم له وینو سره سخت جنګونه کوي چې په ترڅ کې زیات شمېر سخت ټپیان کیږي دا لومړی ځل نه دی چې په خپل منځ کې د ژویو د یو بل د درملنې په اړه څېړنه کیږي او شواهد ترلاسه کیږي توتیان د ونو د سریشو په خوړلو له خپل معدې څخه زهري مواد باسي خو دا لومړی ځل دی چې د یو بل په څټلو ژوي د یو بل درملنه کوي څېړونکي وایي لشتر لږه له 1 میلیون کلونو راهیسې میژي په همدې ډول د یو بل ټپونه تداوي کوي او همدې ډول درملنې د میژیو د نسل له دوام سره مرسته کړې ده
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه رامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوگو آوریدون کو کلیوال میرمنه پر دی په هیدلې وی چې په ژمی کې خپل معشومان څنګه له ناروغي وساتي اوس بواورو چې اسلم او ګلالی د څه شي په اړه کې خبرې کوي
ګلاله لچانه دی بیخی د غوی غوخه جوړ کړه زری راوړه چې پوجره کې ملما ده
لک صبر وکړه اسلاما دا د چای می درور
دا خو نه تکړه ښه پتنوس را کما ته چې پلار می کور ته راغی هغه به مجری ته راشي
عمر یې ډیر دی هغه د خان کاکا می راغی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خان کاکا په خیر راغلی
خیر د نصیب شو ګلاله لورې اسلاما زویا پوجره که ملما ده که چه چرته وړي
هو پلارا گل محمد راغلی دی
خه خه گل محمد
اصلا ما از خوایم چای بده وړی و اصلا چه سور شی نگوره عوام یخه ده
خه ورمی خو پلارا و ده نوایی چه گل محمد بده تل پاره راغلی وی
قصد بره وړی زویا خونه پویگم چه گتا بیم را وړی یو کنا
وی خان کاکا دا سه وی سودیم تری غواری
او خودی تا وارم
پلارا لگتی تیر شا گل محمد غریب سره ده ده کتی پیسی بلو کما کبی
اصلا ما که گل محمد غریب هم نوی ده سود کیگی او سود حرام ده
تو لکه ما پویگی چه سود حرام ده
خان کاکا زموږ د دنیات معلمه مویل بل دا چې د مولوي صاحب لور زما ټولګیواله وه په دیني سبقونو هم ډېره ښه پوهېدله هغې هم ویل چې سود مطلق حرام دی
تا به هم اورېدلی خو ماته په خپله مولوي صاحب وویل چې سود به نه اخلي حرام دی خو نه پوهېږم چې
پلار جانه د خیر کار دې کړی و قرض دې ورکړی و اوس نو د خپلې حلالې پیسې مه درته آرامه وه
غلی شه اسلمه ته اوس ماته نصیحتونه مه کوه زه یو ځل دې ګل محمد ته ورشم بیا څه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم
دای یو دای دوه او دایم درای اوه مور می څومره ډیره نامونه خسته دي
مې بولازویا پام دی چې چوکاټونه در نه مات نشي دا دې په مور باندې ډیر کران دي
پلار تا کله د سینې نامونه خسته دي کنه
هاي زویا ما خو دومره ډیر سبق نه دی ویلې تاسو غونډه بختور نه وما چې په هر ځای کې د مکتب یو سبق دی وی
نو په خط خو پوهیږي کنه پلار
هو زویا لگ لگ پویگم تا خو مخکې د انعام خبره وکړه ما به مې له پلان سره ځمکه کې کار کاوه د ځمکې په کاروبار ښه پوهېدم د دهقان په جشن کې څو ځلې زما فصلونه جایزې او انعامونه اخیستي دي
وا وا څومره ښه پلار مې انعامونه ګټلي او مور مې هغه د پلار مور مې راغله
ما یې بزویا یو لرګی په بخارۍ پسې واچوه مور دې له باندې راغلې ده ساړه بوی شوي
ښه پلاره
السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړي مشې
مورې ستړي مشې
مور دې در نه جار شه لوی شې محبه زویا
زما مورې د بخارۍ تر څنګ کېنه د باندې یخني ده
ښه ده د عبدالله پلاره دا ښه ده کېنم ستړی میم او ساړم دی
مې بزویا دغه پیاله چې مور ته ورکه
ښه ده پلاره
خیر یوسې
مورې دا پیاله ونیسه
راکه بېتا دې نه شم زویا
نفسې د مشروطانو تقسیم اوقات مو معلمینو ته ورکه که څنګه شو
تقسیم اوقات مو ورکو خو یوه اندېښنه راسره شته
ته څه شي اندېښنه
هغه نجونې چې د مکتب لارې کې هلکان ازرولې یو شمیرې په کورونو کې وې څه موده له سبقونو لرې وې خدای دې وکړي چې ناکامه نه شي
تا خو ویلې چې کوششونه کړي دي
دوی خو ویل چې کوششونه یې کړي دي موږ ته یې ډاډ هم راکړی چې نه به ناکامېږي خو به ګورو چې په امتحان کې څنګه کېږي
جانان زمازه ده جانانیم
سلام علیکم
و علیکم سلام سیده سترگی مروخانه ستره مسی
خیر ویسی گل ماما ده دو دکان لمخه ده تیریدم زمزمه میری واوری ده ما اول سره خوشحاله ده رازه یو سوشی بی بور سرکینم
هر کل راسی ما هم بده دیره مده نمیلی دلی ریختیا ده نور لکان سنگه دی جمیل و دوی خیدی
او خدی پرون په میدان کې را ټولو یو څه کرکټ هم وک سات مو تیر شه رښتیا تالکه چې دکان تر غرمې وروسته خلاص کړی وي چې اوس د شیان ځای په ځای کوي
هو نه وخت مې خلاص کړ یو چیرته تللی وم کار مې درلوده
نام خدای دی وی دکان دې ډیر ګرم دی خو له دې غازی بخارۍ سره به ډیر پام کوي چې خدای مکه همداسې لګېدلې در نه پاتې نسی
سړی دا ګل خبره دی وکړه همیشه می ورته پام وی خانو چای در تاوا چون که کم جوس مز در تا راو اخلم
کور دی ودان چای با بیا چیر تا کور که در سر وزکم خیا دا اوه ای چی دا خوشحاله چی شیطه ای
یار دا اخیار شدی بلها دیوره کسی گور از ما دا زده پا خوشحالیه مو پایده خبر دا سیده چیز ما دا خوشحاله دوی وجی دی
خا کومی کومی
که یاد دیوی یه وقت پا قاچاقی لارو خارج تا تلایوم
هو په یاد می دی آغا پیسې چې قاچاقبرانو ته دی ورکړی وی آغا مو وسوی
نه نه د ګل محمد دنیا حلاله ده سنا د خدای وای زمونږ د وطن افسران او پولیسان دی ژوند دی وی
هو رښتیا خبر سوم چې ټول قاچاقبران یې ونیول.
قاچاقبران څه؟ چې یوه ډېره خطرناکه قاچاقبره یې هم ونیوله. نوم یې زلزله و. دې ظالمې ماشومان هم تښتول.
زلزله؟ څومره خطرناکه نوم؟ وایي د مرسل په نوم یوې افسر یې ونیوه. افسره مرسل اوس ډېره مشهوره سوې ده. ښه، په یوه خوشحالي خو دې خبر سوم، اوس دې دوهمه خوشحالي ووایه.
دوهمه خوشحالي دا ده چې له یو کلیوال نه مې پیسې قرض اخیستې وې. له قاچاقبر نه چې مې خپل حق واخیست، نو کلیوال ته مې د قرض پیسې ورکولې، خو د رانه سود غوښت.
وای، نو کلیوال په دې نه پوهېده چې سود حرام دی؟
بس نو چا ته وایې؟ دواړه پښې په یوه موزه کړې، ویلې چې د دوه کالو سود به یې هم راکوې.
نو آخر دې سود ورکه؟
نه نه، مولوي صاحب دې خدای ژوندی لري، نصیحت یې ورته وکړه، خدای پردې وکړې، له حرامو تیر سو.
ښه، شکر خدای دې مولوي صاحب په برکت ولري. ارمان چې وخت په وخت خلک ترې پوښتنې وکړي، ځکه چې په دین کې د بني ادم د خیر لارې چارې ښې معلومې وي.
سلام سلام گل پری گلے پسل سلام پتی تن پس دے مرما او زدے روغ لے وانا اکڑما زدے روغ لے وانا اکڑما السلام علیکم او یو بل سلام دیوی اغ بل گلتا
وعلیکم سلام خدای دادا تا تلک چی یو کس دوه کری دلته خود ویم سوک نشته
آقا خدا سدا او چی زما گل پری آس زان نگارا چوی که خدای کول او پا دی وقتو که با یو ملمام راشی
چه ده سده بیا خود دیغی ملمال خوام در تلیکم سلام وی لکه چه دی بند سرو والی دی پا دی سر دی تک سر زلیگی که نم بخاری تا چی تو چی
دایم که نستل زرو دی بدمشا دی خپل کور و دان تر چنگ چه نستیم دا زرو می داس باغ باغ شی ټول غمونه رانه هېر شي
ته خو همیشه باغ باغیې له تا نه غمونه څه غواړې کور ته چې راننوتې په بدلو په سندرو وې
ته ښه وایې زړه دې بدمشه زه نن ډېر خوشحاله یم
خو ما ته م ووایه که نه چې څه شي ته خوشحالي
خبره داسې ده چې یو مصلحت درسره کوم خو خدای دې وکړي چې ته هم پرې خوشحاله شي او زړه دې بدمشه مرسته راسره وکړي
او خدای دادا ژاله وشغنې مه ژویه سپینه ممدینه یې ووایه زما دې ورته اندېښنه کړه
ته نو اندېښنې مه کوه زړه دې بدمشه دا موسا ګل چې دی دا مې ډېر ښه انډیوال او د ښې بد یار مې دی
ښه نو مقصد دې څه دی بیا خو به په ونه کې نه وي بند چې ته یې له ونې راکته کې
نه نه د ونې خبره نه ده زړه مې دی چې سره خپلوان شو او یوه ښه کورودانه یې په نصیب شي
ښه ښه دا ووایه چې څوک یې په ګل ویشتلی ده مقصد مې څوک یې خوښه کړې ده که نه
د غریب خو له شرمه په زړه برغوله ایښی دی زړه دې بدمشه ما ورته خوښه کړې ده خو وېرېږم هسې نه چې ته په غوسه شې
دا څه وایې زه به ولې غوسه کېږم ته خو ووایه چې څوک یادوې
هغه ستا خور زرپری
څه زما خور زرپری
او ولې ته اوس دا ووایه چې ته څه پکې وایې
زه به نو څه ووایم دا نو د زرپری خوښه ده چې هغه پکې څه وایي
خو که ستا دې خبرې ته خوښه وي نو زړه دې بدمشه همدا نن له خپلې کورنۍ او زرپری سره خبرې وکړه
خدای دادا دا د ښیښې او دوستۍ خبره ده وای په یوه ګل نه پسرلی کېږي باید د دې چې له دواړو خواوو سره خبرې وشي هم زما له خور زموږ له کورنۍ او هم د موساګل او د موساګل له مور سره
رانو اوریدن کو ستاسو په فکر کپ گڑ ژوند کې دن جلی او حلق خوخه او رضا ته پام نیوی شوی ضرر او توان به کورنۍ او ټولنې ته چوي دا هم وایي چې د یو کلی زرغغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپتو سفریوش پتوش میرارا ولی گئی او خپل جایزه واخلی. داڑا اوسئی ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
خواهش با چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی تا مدام کل تنظیمای زور است کبیش
به خوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.